د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټی کی د ملګرو ملتونو د ترهګری ضد مبارزې چارواکو د پروري پلسمه د امنیتی شورا په غونډه کې خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې دایش خراسان ډل نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته اوس هم ګواخ دی. دا په داسې حال چې د افغانستان په کندوز ولایت کې یوې ځانمرګ بمی چاودنه کې 15 تنه وژل شوی. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام د سوری د لاندې د پښتونخوا نو زم شو او جنوبی ضلعو کې د امن بحالۍ د پاره قومي مشاورتي جرګه شوې ده چې پکې په متفقه توګه د هدپی وجنو د امنیت خرابې وضع او پوځي اپریشنونو کې د قبایلي خلکو د ځپل کېدو غندنه شوې ده او د حکومت نه د امن بحالۍ لپاره غوښتنه شوې. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ګل په ورځ باندې په الومینیم او فولادو باندې 25% ټیکس په درآمداتو لګولې چې لکبله یې د امریکا دوه لوی درآمد کوونکو کینیډا او مکسیکو ته سخت زیان درسېدو ویره ده. دا د نن ورځې د خبرونو سرټکی او اوس راځو د معمول خبرونې ته. ستړي مشې زه مشفق ومن او د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی د نن د خالي ورځ د کال 2025 وبخې نن د نهې ورځ د کال 2025 پر ورې د میاشتې یو لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد مبارزې چارواکو د پرورۍ په لسمه یعنی پرون د امنیتي شورا په غونډه کې خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې داعش خراسان ډله نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته ګواښ ده. په دغه باندې د ډیوه خبریال عبدالرزاق د وخت مونږ سره د پیښور نه نیخ په نیغه ملګری دی. هغې ته هرکلی کوو عبدالرزاق. ستړي مشي
ډېره مننه شپمن صاحب، خوشحاله اوسې.
مننه عبدالرزاق. د دغه خبر په اړه باندې که زمونږ اوریدونکي مختصر خبر کوي او بیا خپل راپور ته لاړ شي.
بالکل اشفق مومن صاحب، دغه کم نن چې په کندوز ولایت کې پیښه مخې ته راغلې ده، نو د کندوز امنیتي چارواکي دي هغې امریکا غږ ته دا خبره تایید کړې چې دغه بلاسټ یا چاودنه ځانمرګي برید کم شوی دی. نو دا سهار تقریبا 8:30 بجې وی چې د کابل بینک مخې ته خلک راجمو او دغه دوران چې دی یو ځانمرګي بریدګر چې دی هغه ځان لزولی دی او د هغې سره دغلته د بینک مخ کوم د طالبانو ورسره چې کوم عام وګړي او ورسره د بینک کوم محافظینو، نو په دغه کې 15 تنان چې دی هغه وژل شوي دي او د دې نه علاوه چې دی تقریبا 9 دی یادې چې هغه زخمیان شوي دي. دا خو د طالب چارواکو دریز دی. د دې علاوه چې کوم د امریکا غږ ته بیا ځي سرچینو چې کوم ویلي دي او ورسره چې کوم بیا په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنو چې کوم راپورونه راغلي دي، نو په هغې تر مخه ویل کېږي چې 15 پورې تنان په دغه کې مشوي دي او تر دې 15 پورې چې دی هغه تکیان شوي دي. او دا تنان چې کومو نو په دې کې زیاتره د تخار او د کندوز طالبانو چې هغې راغلي وو دغلته د بینک نه معاشات چې دی هغه ترلاسه کول. خو لا تر دې دمه دغه کوم برید شوی دی، نو د دې ذمواري کومې وسله والې ډلې لا په سر نه ده اغستي. خو له دې وړاندې چې داسې قسمه کومې پیښې مخته راغلي دي یا په طالب چارواکو باندې چې کوم بریدونه شوي دي، نو د هغې زیاتره مسؤلیت دی هغه په افغانستان کې داعش خراسان ډلې چې دی هغه منلی دی. د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې موجودګۍ حوالې سره که زه تاسو ته منو 13 ورځ په دې باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه هم شوې ده او په دغه غونډه کې په دې باندې ډېر اندېښنه ښودلې شوې ده چې په افغانستان کې دې وخت کې تر ټولو خطرناک کوم وسله والې ډلې چې دا نو هغه داعش خراسان ده او هغه د افغانستان تر څنګ د منطقې چې کوم نور هېوادونه دي او ورسره د منځنۍ آسیا او دې سره سره د یورپ د پاره هم چې دی هغه خطر دی. په دې اړه باندې مونږ د وایس اف امریکا ډیوی لپاره یو رپورټ تیار کړی دی، راځئ چې هغه وګورو.
د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویل شوی داعش خراسان وسلواله ډله چې مبینه مرکزی افغانستان دی د نړۍ خطرناکه ترهګر ډله ده او په دې هیواد کې یې نه یوازې په ملکیانو بلکې په طالبانو هم حمله کړې دي. د امنیتی چارو څېړونکي وایي که څه هم د طالبانو په عملیاتو کې داعش ته زیان رسیدلی، خو اوس هم دا ډله په افغانستان کې ډیر اثر او منظم وجود لري.
نو څنګه چې مخکې دی پټ ګرځېدل په ښکارنو او وی چې دلته طالبان نشته افغان دولت پوي او وی چې دا پاکستان ناراضي، خو حقیقت بیا په 15 اگست مونږ وکتل چې دا کم کم ځای نه وتل هم په دغه کابل ښار کې چې سلیریش غنټه مخکې دغه دولت سره کار کوو دغه تکي ناس پاستو دغه ځای کې وظیفې لرلې او په 15 اگست باندې چې اغه بانکونو لا اغه دکانونو لا خلک لاړ غوي پر مخه طالبانو نو دغه شان د دې پریزنس هم شته د دې وجود هم شته
غونډه ته پتی رشپګو میاشتو کې په نړیواله کچه د ترهګرۍ په اړه تفصیل وړاندې کول په محل ویلې شوی افغانستان کې داعش خراسان دوامدار مهمه خطر ده پلویان یې په یورپ کې د حمله پلان جوړی او منځنی آسیایي هیوادونو کې د کسانو ګمارلو د پاره حل ځلې کوي غونډه ته امریکایي استازي ویلي امریکا په ځانګړي توګه افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د توان او ګمارنو په کمپاین اندېښنه لري سیلون کی وای په افغانستان کې د یو جمهوریت نظام د نشټون غټي داعش خراسان ترسي او د ملکی وګړو ترڅنګ نور هیوادونو ته هم خطر سی واکېږي
چې کوم لټرر فایننسینګ ورته منګو وایو لکه ری اف ای ٹی ایف چې څنګه جوړې تر غری د ختمولو لپاره دنیا یو منظم طریقه را پای کې زیات تر تاسو جمهوریت ملکونه ښکاری اوس چې کله په یو ملک کې غیر رسمي حکومت یا موږ بلایو چې نون سټیټ اکټر راغلی وي هغه حکومتي چارې په لاس کې اغستې وي کوم چې طالبان دي اوس په افغانستان کې بلکې دا چې دا غوي پویا هم د ریاستي دغه معاملو حواله سره کموي نو کدا حواله سره طالبان انګیج کول او دا خبره په بری زور راوستل یا فشار راوستل چې دا سې دی وکړي نو ما په خیال د ډیر زیات ضرورت دی
د چین استازي هم ویلي د داعش خراسان القاعده او ختیځ ترکستان اسلامیک موومنت سره تړلې ډلې په افغانستان کې فعال او د یو بل سره همکاري کوي سیلون کې وای په منطقه کې هغه هوادونه زیات د خطر سره مخ دي کوم چې د داعش خراسان لمن زوړلو د پاره ګامونه پورته کړی دي
اوس دا ګڼم چې روس او ایران ډیر سنجیدګي سره لګیا دي ځکه چې اغه دا خطر یا دغه چې کوم دا قیده خلق ته په سیریا او په عراق کې د دې په ضد باندې ډیر طاقت سره جنگی دي لیدي او اغه ته خطر هم ډیر دی او بیا په چین کې چې کوم د سینکیانګ صوبه د الت سروان دي نو داعش په دې سیمه کې دا درې هوغټ چې دای په نخ دي او اغه دا ویناګانې کوي
افغان طالبانو په تکرار سره ویلي چې افغانستان کې داعش خراسان لمن زوړلې او د بلکم هیواد لپاره دا ډله خطر نشي ګرځیدلې داعش خراسان د جنوري په 28 په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي او تیر کال په دسمبر کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی په یو ځانمرګي برید کې د وجنې ذمہواری هم په سر اغستې و عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبري خبرونه تقواګي په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام د سوري لاندې د پښتونخوا نو زم شبو او جنوبي ضلعو کې د امن بحالۍ د پاره قومي مشاورتي جرګه شوه چې پکې په متفقه توګه د یو لسنختو اعلامیه خبره شوه اعلامیه کې دغه سیمو کې په خرابې امنیتي وضع هدفي وجنو او پوځي اپریشنونو کې د قبایلو خلاف عملیاتو باندې اندېښنه ښودل شوې ده او د حکومت د غوښتنه شوی چې د امن د بحالۍ د پاره دی کوټلي ګامونه پورته کی د دغه جرګې نور تفصیل لړی خبريال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کړي
قامی مشاورتی جرګې ته وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل پاکستان یو وفاقي ملک ته دلته د پنجابی سندی بلوچی او پښتون قانون زمکه او وسایل معلوم دي که څوک د یو قام په وسیلو قبضه کول غواړي نو د امنیت مسله وسره پیدا کیږي
او چې په پښتون خوا کې کوم مسائل دي په هغه باندې د پښتون نو د پښتون د بچو حق ته امریکای ته اجازه شته چې ما اجازه ته بغیر ما وسایل ته لاس واچي او نو وفاقي حکومت ته حق شته او نو فوج ته حق شته چې په زور جبر باندې زما په وسایل باندې قبضه وکي او کدا سلسله جاری وي نو بیا به د اسټابلیشمنت د حکمرانانو او د عوامو ترمنځ اعتماد پیدا نشي
مولانا زیات اکړه چې د دې جرګې د اعلامیې عملي کولو د پاره به د ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي کدا غینه پس هم د پښتنو مسلې هواري نشوي نو اسلام آباد په لوبلار جون کوي د جرګې اعلامیې کې افغانستان سره د تجارت د ټولو لارو پرانیستو غوښتنه هم شوې ده
اصل مسله دا ده چې دا بدامنی دي خوري ترغلي زمنګ د ریاست د غلطو پالیسیونه تر هغه پورې دلته دا حالات نشي ټیکې دي تر څو پورې چې زمنګ ریاست خپل پالیسیانی درستی کلی نه او په دغه پالیسیانو کې خصوصي د افغانستان سره چې زمنګ کما پالیسی دا په دې باندې سره نو غور کول پکار دي دا بار بار ثابت شو چې د افغانستان لپاره زمونږ کومه پالیسی دا غلطه ده.
د دې نه وړاندې اکتوبر 2023 جمرود جرګې کې هم افغانستان سره د اړیکو سمولو غوښتنه شوې وه او بیا صوبایي حکومت افغانستان سره په خپل مخسر د تعلقاتو ښه کولو لپاره کوششونه شروع کړې دي. د جرګې ګډونوالو ویل په خوانی فاټا کې د خرابو حالاتو نه تنګ شو پښتنو فکر کو چې 2013 کې فاټا پښتونخوا کې د زمکېدو نه پس او اف سی آر ختمېدو سره به دغو سیمو کې امن بحال شي.
په دې بنیاد موږ راغلي چې قبایلو کې بدامنی ده او قبایلو کې انزمام شوی دی. د انزمام نروسته د انزمام پکې دوه مونږ ته د خلکو ویلو چې دلته به امن راشي، دلته به کډوالي نه، یو دلته به جنگونه نه. نو هغه انزمام سره جنگونه او کډوالي یو پس دوه شوه او حالات نور پسې خراب شو.
مئی 2023 کې اسلام آباد کې عوامي نیشنل پارټۍ د امن په موضوع ټول ګوندیز کانفرنس کړو. اکتوبر 2023 کې جمرود کې قومي امن جرګه شوې وه. بیا هم دغه کال دسمبر کې گورنر ټول ګوندیز کانفرنس را بللیو. د جمرود جرګې د 22 غوښتنو جاج اخستو لپاره د پښتونخوا اسمبلی په 1 فروری کال 2015 کې خصوصي غونډه کړې وه. خو پوهان وایي د دغه ټول یادو جرګو کمی نتیجې تر دې دمه نه دي ښکاره شوې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا کی خبر.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ګل په ورځ باندې په الومینیم او فولادو باندې 25% ټیکس لګولو اعلان وکړ چې له کبله یې د امریکا دوه لوی درآمد کوونکي هیوادونه کینیډا او مکسیکو ته سخت زیان درسېدو ویره ده. د ټرمپ روان تجارتي ټیکسونو د امریکا لوړ سیال چین هم لږ په قهر کړی دی. د وایس آف امریکا خبریالې انیتا پاول راپور زموږ همکاران نگین شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د صدر ټرمپ په تجارتي جګړه کې یو بل غزار. د ګولیا د شنبه په ورځ هغه په الومینیم او فولادو باندې د 25% ټیکس لګولو اعلان وکړو.
دا لویه خبره ده، دا لویه معامله ده، دا د امریکا د بیا شتمن کولو پیل دی.
تاسو هغه صدر یې چې د امریکا د فولادو کارګرانو لپاره ولاړ یو. زه متاثره او خوشحاله یم چې ستاسو تر څنګ ولاړ یم.
د ټرمپ تجارتي سلاکار وای دا اقدام به د مقامی صنعتکارانو او د هیواد د اقتصاد او ملی امنیت سره به مرسته وکړي. د فولادو لوی بهرنی عرضه کوونکي کینیډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا احتمال لري تر ټولو سخت وځپل شي. د ګل یا دوشنبه په پیل کې بیجینګ د امریکا په توکو د لسونه تر 45% اضافي ټیکس ولګولو، کوم چې د دې میاشتې په پیل کې د چینایي توکو باندې د ټرمپ لخوا د 10% زیاتوالي ته یو جواب وو.
مالی جګړه، ګونشي جګړه، مې یو ګینجا.
د تجارت او د ټیکس په جګړو کې هیڅ څوک هم ګټونکی نه وي. هغه څه چې اوس ورته اړتیا ده د ټیکس یو اړخیزه زیاتوالی نه دی، بلکې د متقابل احترام په بنیاد مساوي خبرې اترې او مشورې دي. موږ د امریکا نه غواړو چې خپلې غلطې کړنې سمې کړي او د اقتصادي او تجارتي مسلو سیاسي کول او اله سازي دي
بند. او ټرمپ وایي نه یوازې سیالان، کهین هم د امریکا نه ګر کوي.
موږ د دوست او دښمن دواړو لخوا یو شان ځورول کیږو. زموږ قام فولاد او المونیم ته اړتیا لري چې په امریکا کې جوړ شي، نه په بهرنیو ځمکو کې. موږ اړتیا لرو چې په خپله یې جوړ کړو، چې د خپل هیواد راتلونکي خوندي وساتو، د امریکا پیداوار بیا را ژوندی کړو چې د څو لسیزو راهیسې نه لیدل کیږي.
ډیر اقتصاد پوهان په دې باور دي چې ټیکسونه د صارفینو لپاره به یې لوړوي. د سپلای او لوجستیک پوهان وایي د ټرمپ اقدام د نړیوالې پالیسۍ لوی پوښتنې هم راپورته کوي.
دا روښانه نه ده چې آیا دا یوازې په کینیډا، مکسیکو، چین پورې محدود دی لکه څنګه چې اوس دی، یا دا به د اروپا اتحادیه د پراختیا عمومي، یا حتی د بریکس هیوادونه چې تاسو پوهیږئ برازیل، روس، هند، چین، سویلي افریقا او 12 یا 14 نور هیوادونه په دغه کې برخه لري.
هغه ویل دا اندېښنې کېدی شي هیوادونه دې ته وهڅوي چې خپلې تجارتي اړیکې بیا پیل کړي او امکان دی چې دا به پیداواریان اندېښمن کړي.
کاروبارونه د ناسرګنتیا نه نفرت کوي. دا هر څه په ځای دروي. د دې مطلب دا شو چې پیداواری فعالیت کې کموالی راتلی شي او په ورته وخت کې د ټیکسونو له امله د ګرانې اثرات راښکاره کېدی شي.
د امریکا د موټرو صنعت کې ځینې چې مرکزی دفترونه یې په ډیټرویټ او میشیګن کې دي د دې اندېښنې څرګندونه وکړه.
په یو نظام کې سمدستي ټیکسونه د دغه نظام لپاره بیخي څه ګټې نه لري.
ټرمپ خپل دویمه دوره کې په دې مسلې باندې ډېر په چټکۍ سرکار شروع کړی دی.
موږ به د ولایتو شمه په ورځ د فولادو ټیکسونه هم اعلان کړو.
د امریکا تجارتي شریکانو خبرداري ورکړې چې دا ټیکسونه کولی شي موټر جوړونکي، د کښتۍ جوړونکي او د امریکا نورو صنعتونو ته زیان ورسوي. د انیتا پاول لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سی نه ګوري. د چین څخه امریکا ته راوړونکو مالونو باندې په ټیکس کې د اضافه د اعلان په جواب کې چین ته د امریکا نه وړونکو مالونو باندې اعلان شوی اضافي ټیکس د پرورې په لسما یعنی 13 ورځ د ګل په ورځ باندې عملی شو. دا په داسې وخت کې دا چې د دې لږ شیبه وړاندې څنګه چې تاسو د نګین شاپ د راپور کې واوریدل، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سټیلو او الومینیم په درآمداتو باندې د اضافي ټیکس اعلان کړی. په دغه اړه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا نه چین ته وړونکو مالونو باندې د چین لخوا اعلان کړی شوی اضافي ټیکسونه د پرورې د لسمی یا ګل ورځې څخه عملی شو. دا په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دې نه څو شېبې وړاندې امریکا ته په تمام درآمد کوونکو سټیل او الومینیم باندې د اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی. په درآمداتو د اضافي ټیکسونو پر ځای کولو دا لړۍ د هغلي ټرمپ د صدارت د لومړۍ دورې څخه شروع شوې. د امریکا او چین ترمنځ د ټیکسونو د اضافه کولو دغه جګړه د صدر ټرمپ د سلور کاله د واک موده کې زیات وخت پورې روانه وه او د دغه وروسته د پخوانی صدر جو بایدن په واک کې هم لږ وخت پورې موجود وه. د جنوري په شلمه واک ته د راتلو سره سم صدر ټرمپ امریکا ته د چینایي مالونو په درآمداتو 10% اضافي ټیکس اعلان کړ. د دې ګام په سبب تمه ده چې د چینایي مالونو به پورته لاړ شي چې پکې لپټاپونه، د ماشومانو د لوبو سامانونه او د ډول سنگار ځنې شایان شامل دي.
د تجارت او ټیکسونو کې د اضافو په جګړه کې څوک هم فاتح نه وي. دوی د دواړو هیوادونو ولسونو ته تاوان رسوي. دی وخت چې څه په کار دی هغه دا چې په ټیکسونو کې اضافه دی یو طرفه نه وي، خو د برابرۍ په اساس بحث او احترام وي. موږ امریکا باندې زور اچو چې خپل غلط فعالیتونه سم کړي او اقتصادي او کاروباري مسالې دي نه سیاسي کوي.
چین د امریکا نه درآمد کوونکي قولا او مایا قدرتي ګیس باندې د 15% او په خام تیلو زری مشینري او د امریکا نه اخستونکو موټرو په لویو انجنونو باندې 10% د اضافي ټیکس اعلان وکړ. بیجنګ په ګوګل د امریکا د اجارهداري په ضد پلټنې شروع کړي او د کالیو یا د لباسونو جوړونکي امریکایي شرکتونه پی وی ایچ، ټامی هیلفیګر او کیلوین کلاین یې د بې اعتبار شرکتونو په فهرست کې واچول. چین د 15 غیر معمولي اوسپنو په برآمد کولو محدودیتونه هم پر ځای کړل، کومې اوسپنې چې په دفاعي وسلو او صفا انرژي په جوړولو کې کارول کیږي. د چین خارجه وزارت وایاند وایي چې د یو بل څخه په درآمداتو د دې ټیکسونو تاوان عام اولس ته رسیږي او امریکا دې دا ډول فعالیتونه نه کوي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ټی وی، واشنگټن ډی سی.
د ډیوا ټی وی ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. راځو د بل راپور په لاته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن په وایټ هاوس کې د اردن پاچا عبدالله او ولیعهد شهزاده حسین سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې ټرمپ په وروستۍ ورځو کې د غزا تړانګا په خپل ملکیت کې د اخیستو خبره کړي او په اردن او مصر یې غږ کړی دی چې د سیمې فلسطینیانو ته دې پناه ورکړي. په دغه اړه باندې زموږ همکار صداقت جان په لویه پښتونخوا خبرونه کې نوشروان خلندر ته تفصیل ویلی دی.
ډیر مهرباني نو شیروان د ملاقات په داسې وخت کې کیدون کې دی چې صدر ډانلډ ټرمپ په 1300 ورځو راځي دا خبره کوي چې غواړي د غزا ملکیت تر لاسه کړي او په دغه ځای کې د رهایشي ودانوي او عظیم شان دغه په قول منصوبه تیار کړي او هغه غواړي چې د سیمې فلسطینیان اووزي او اردن او مصر ورته ځای ورکي دواړه هیوادونه چې دي د امریکای نږدې اتحادیان دي خو دواړو ملکونو د صدر ډانلډ ټرمپ دغه تجویز رد کړی دی د مصر صدر عبدالفتاح السیسی نن د نه پورز د ډنمارک وزیر اعظم سره په خبرو کې د غد دفتر تر مخه دا خبره کړی ده چې د غزا د بیا آبادولو کار د پداسي حال کې شروع کړی شي چې فلسطینیان په خپل ځمکه د اوسېدو حق ولري نو په د وایټ هاوس په ملاقات کې امکان دی چې صدر ټرمپ او شاه عبد الله ثانی په دې موضوع باندې خبرې اترې وکړي او امریکایي مطبوعاتو هم په دې اړه رپورټونه ورکړي دي او وایي چې ګنې دا په دغه موضوع خبرې اترې کیږي صدر ټرمپ د ګول پورز دا امکان هم سرګند کړو چې مصر او اردن دغه تجویز سره سم فلسطینیانو سره ته خپل خاوره ځای نه ورکوي نو امکان دی چې امریکا بیا دواړو ملکونو سره خپل امداد هم ودروي یا ختم کی نو اهم ملاقات دی په دغه تناظر کې
او صداقت جان صاحب چې د مصر او اردن لخوا ډانلډ ټرمپ چې کوم پلان یا کوم منصوبه که هغه سره تر اوسه پورې اتفاق نه کړی یا رد کړی دا سیډون کې دلته په دې باندې آیا سباسونه کوي چې سم منځنۍ لار هم شته د دې کنه
نو خپل صدر ټرمپ 13 هفته دا امکان صدر سرګن کړو چې کني اوس خودواړه ملکونه انکار کوي هغه د خبرې سره تجویز سره متفق نه دي خو ممکنه ده چې بیا ورسته ومني خبره ومني او دغه تجویز سره دغه تجویز دغه تجویز حمایت وکړي نو اوس په کتنه دا وی چې او بل داسې رپورټونه هم دي چې د مصر چارواکي هم دا هفته واشنگټن ته روان دي نو کتنه به دا وی چې په دغه ملاقاتونو کې څه خبري کیږي او د دې څه نتیجې راوځي
سر ډیر مننه تاسو صداقت جان صاحب
مهرباني
مننه
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ غواخ کړی دی چې د حماس ډله د خالی او ورځې پوري د خالی ورځې غرمې پوري ټول ورته شوی اسرایلیان خوشی نه کړي نو قیامت به جوړ شي ټرمپ وروسته له هغه دا سرګندونه وکړي چې د حماس ډله اسرایل د وربن په سرغړونو تورن کړي شوی او ویلي دي چې تر بلې اطلاع پوري دی برمته شوی اسرایلیان آزاد کړي اسرایل د برمته شوو په خوشی کېدو کې ځند د وربن نقص بلی په دغه باندې د آشنا ټي وي خبريال سمولا جلال زین نور تفصیل تاسوای
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینمانه کې خبريالانو ته وویل چې حماس په غزه کې پاتې برمته شوی د شنبه تر غرمې پورې آزاد نه کړي نو د اسرایل او حماس ترمنځ متزلزل اوربند باید لغو شي خو نو موري زیاته کړې چې دا ډول پریکړه به اسرائیل کوي
تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري کټول برمته شوې د شنبه تر غرمې 12 بجو پورې ستانه نشول نو زوایم چې لغوه یې کړی ټول شرطونه فسخ دي او پریکړه چې مصیبت پرې پیل شي
ټرمپ ورسره لږه دا څرګندونه وکړه چې حماس د دوشنبه په ورځ ووي چې تر بلې اطلاعیه پورې به د نورو برمته شوې آزادې دل وځندوي حماس پر اسرائیل تور پوری کړ چې د غزې شمال ته د بيځه شوې پستانولو کې ځان رامسته کوي د حماس یو جګ پوری چارواکي سامي ابو زهوري ویلي چې د امریکا د ولسمشر څرګندونه نازک قربان سختوي خو د اسرائیل دفاع وزیر ویلي چې د حماس له خوا هر ډول ځنډ به د قربان د توافق بشپړ نقص وي هغه د اسرائیل پاوسته د لوړ تیارسي امر کړی دی تیره میاشت د دوارو طرفونو ترمنځ د اوربند په پیلې دو سره حماس یو شپه برمته شوی آزاد کړي او اسرائیل څخه باندې و سعودیر فلسطینیان له خپل زندانونو خوشی کړي دي. د بندیانو بل تبادله د شنبه د ورځې لپاره پلان شوی و چې د درې اسرائیلیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینیانو آزادیدل په پام کې نیول شوی وو. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په څرګندونه کې حماس ته د خبرداري سربیره د آزاد شویو کسانو په وضعیت هم وغږېد. هغه وویل د حماس لخوا آزاد شوي کسان داسې ښکاري چې د هولوکاست څخه راوتلي وي.
فکر کوم دا ناوړه ده. ما هغه برمته شوي ولیدل چې خوشي شوي وو او هغوی ډنګر ښکارېدل. داسې ښکاري چې 1920 لسیزې اړوند وي. دا ډېر شرم دی. فکر کوم نړۍ هم ولیدل. داسې ښکارېده چې هغوی یو اجباري کمپ کې ساتل شوي وي. په اصل کې همداسې وو. داسې ښکارېده چې هغوی د هولوکاست څخه راوتلي وي. دا د خپګان وړ ده.
بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز سره په خپل مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره شوې ویلي چې د امریکا لخوا د غزې د مالکیت په اړه به د هغه په پلان کې د غزې اوسیدونکو اجازه ونه لري چې بیرته ستانه شي. خو د هغه د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي چې په نورو هیوادونو کې به د غزې د اوسیدونکو ځای پر ځای کول موقتي وي. بلخوا د اردن پاچا ملک عبدالله ویلي چې هغه د غزې د نیولو او د فلسطینیانو د بې ځای کېدو مخالفت کړی دی. د مصر د بهرنی چارو وزیر هم د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې عربو هیوادونو نور سیمو ته د غزې د اوسیدونکو له بې ځای کېدو او د دې سیمې د کنټرول په اړه پلان رد کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د اسلام آباد های کورټ د پیکا پر لنجمن قانون د عمل درآمد ودرولو په اړه باندې د صحافیانو د تنظیمونو غوښتنه رد کړې ده او ورسره د یاد قانون خلاف د خواستونو په معاملې اټرنی جنرال ته د معاونت نوټس جاری کړي. پاکستان کې د خبريالانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالیسټس د پیکا قانون په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي او د نهي په ورځ یې اورونه شوې ده. د دې خبريال ارشد حسین یې نور تفصیل ترستوي.
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ وکیل عمران شفیق عدالت ته په وړاندې کړي خپل دلایلو کې ویلي چې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا دومره پتا دی کې جوړ کړی شوی دی چې د شیقونو نمبر هم سمې نه دی درج کړي. دا په یاد قانون کې دومره غلطۍ دي چې د خواص کوونکو پکې دوه تعریفونه شوي دي او هغه هم د یو بل سره متصادم دي. د صحافتي تنظیمونو وکیل ویل د پیکا لاندې جوړ کړی شوی شکایتي اتارټي هم هغه دا چې لوړاندې څخه د پیمبرا په قانون کې موجود دا. په پاکستان کې او په نړیوال کچا د بشري حقوقو ډلې، سیاسي ګوندونه او صحافیان د پیکا قانون کې د روستي بندیزونه غندي او دا په آزاد صحافت د بندیزونو او د مخالف غږونو د غلي کولو ناوړه حساب بولی.
د دې قانون یو دفعه نه یوازې د صحافیانو، ډیجیټل میډیا سره تړلې خلکو، بلکې په عام خلکو هم لاګو کیږي. یعنی که څوک هم په حکومت باندې جایز تنقید کوي نو هغه به د دې دفعه لاندې نیول کیږي. معنی دا ټولو ته یو خطر ده.
د نهې پرز د اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ بار صدر ریاست علي آزاد عدالت ته ویل چې د پیکا قانون د آئین د 19 او 19 الف ماده د سرغړونې پترس کې جوړ کړی شوی دی. خو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس انعام امین منحاس پوښتنه وکړه وای چې د جالي خبر شایع کېدل و درېدل پکار دي او کنا، ځکه چې جالي خبر یو ستونزا خدا. د ایډوکیټ ریاست علي آزاد وینا وا چې په یاد قانون کې د ټریبیونل د فیصلې خلاف اپیل نیخ پنیغه سپریم کورټ کې ایښودل شوی او حکومت په دې لړ کې د اړوند د اړخونو سره مشوره نه ده کړې. صحافي د خپل خبر د سرچینې خودلو هم پابند کړی شوی دی. خبریال د سرچینې نه خبر اخلي، خو که هغه خبر وا نغستل شي نو بیا خو به یوازې د موسم خبر ورکول پاتې شي.
اس کا مقصد کسی فیک نیوز،
د دې قانون مقصد د جعلی خبر مخنیوي کول نه دی، بلکې د دې مقصد د ټولنې هغه مخصوص برخه غلي کول دی د کم مخالفت چې حکومت نشي زغملې.
د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د کال 2023 په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او هم د دې لامل د سلو هیوادونو په فهرست کې په 20 نمبر دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم په دې ورستو کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې دغه هیواد پارلمان لخوا د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي 2025 ترمیمي قانون دی سمدستی توګه ختم کړي او یادې پکې اصلاحات وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې د قانون هدف د بیان ازادي ترولل نه، بلکې د ناسم معلوماتو خپرولو مخانیول دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید ویدو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د کرپشن پر لړ کې ترانسپیرنسی انټرنیشنل تازه راپور لمخې پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو فهرست کې د 133 لمبر نه تر 135 پورې نور په کتاب باندې تللې. د کرپشن تر ډیره حده پاک په اول لمبر هیوادونو کې ډنمارک او ورپسې فنلند دی. د ډیو خبريال الیاس خان دغه تفصیل سوشي به وړاندې په پښتونخوا خبرونه کې زموږ همکار نو شروان قلندر ته ویل دي.
جینو شروان صاحب، په دغه حواله سره مونږه د پاکستان لوغوند تاریخ ته شاته وګورو نو هر کال په دې کې دغه تنزلي، یعنی په خطه باندې پاکستان دغه درجه بندۍ کې راځي. لکه په کال 2000 کې په 130 هیوادونو کې پاکستان 143 نمبر باندې او په درغلو کې. اوس چې کوم دا ترانسپیرنسی انټرنیشنل نوی رپورٹ ته د 2023 نو په هغه کې د 135 نمبر باندې راغلی دی. نو د نن تاسو اندازه لګوي چې په دې څلورو کالو کې په دې کې تقریبا 11 درجه د تنزلي شوې ده، یعنی په خطه باندې راغلی دی، چې دا غي بنیادی وجہ سیړونکي او ځای مطبوعات د پاکستان هر اداره په دې کې د تنزلي خکار دا او هغه کې بډې درغلۍ د تورونه لګي چې هغه د هیواد سیاست مداران دي، چې هغه عدلیه ده، چې هغه سیول او پوزي بیوروکراسي ده، او چې هغه کاروباري غړي دي. نو دغه ټول اکثر په دغه نیوکه په پاکستان باندې کیږي. او که زه به دا خپل کتونکو او ودونکو ته وایم چې دا وخت نن د آی ایم ایف یو تکنیکی ډلې د پاکستان چیف جسټس سره نن په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی، او هغوی سره د انصاف په فراهمۍ په عدالتونو کې، خاص کر چې دا زیات تر کیسونه پراته وي د بډې رشوتونو یا یو غیر ملکی سرمایه کارو ته، آیا په پاکستان کې څه قسمه یقین دهانی به ورکول کېږي چې هغوی راشي او دلته کې سرمایه کاری وکړي؟ نو آیا پاکستان د سرمایه کاری په حوالے سره یو سیف ملک دے او کنا او یا د پاکستان عدالتونه دغه خلکو ته یا عام ولست چې کوم ستونزې دي نو د دغه ختمولو ضمانت ورکول شي، نو د دې نه تاسو اندازه لګول شي چې د پاکستان په هر اداره کې څنګه چې ما وړاندې نه وای کاغه د سیاست مداران دي که سیول پوزي بیوروکراسي ده او که غټ غټ کاروباري غړي دي پای باندې دغه د کرپشن تورونه لګي او پاغې کې اکثر لکه سه هم پاکستان وای چې دوی ته د پاره زیات ګامونه چت کړی دي او کدی رینکینګ ته موږ وګورو نو په دې کې د پاکستان دی اکثر لا پخکته باندې روان دي.
سماره د دې د رپورت چې دی داسې مرتب کوي سګوري په یو هیواد کې یا پاکستان غونډه کې هیواد کې سګوري کوم سانګو ته ګوري چې په دې کې کنه درغلې دي یا کرپشن دي
په دې کې خو کلندر صاحب زیاتره اومده دی اومده طرز حکمرانۍ ته ګوري چې په دې ملک کې گورنر څنګه دی په دې کې د انصاف نظام څنګه دی په دې کې آیا جمهوریت دې کې وته کوي یا یو جمهوری ادارې مضبوطی دي او کنا دلته کې چې کم شتمن ده ډلې دي کاغه سیول یا پوزی بیوروکراسي دا کاغه غړ غټ کاروباري غړي دي دا غوي اثر رسوخ د لاندې دا نظام په دې ملک کې روان دي نو دا ټول سيزونو ته دوی کتنه کوي او اکثر دا غي بیا هغه هوادونو ته دوی خپل یو اډوایس امر کوي چې په دې دې مت کې دوی کارونه او کیسنګ چې د آی ایم ایف دا غټل راغله د تکنیکی او دوی په دې ټول وزارتونو سره د سپریم کورټ سره چارواکو سره ویني او بیا خپل یو ریپورت مرتب کوي په جولای کې او دا غي پترس کې په پاکستان ته نور په دې باندې کس دای شرطونه وین او په هم لګول شي نو په دغه والي سره کو کتل شي نو که تعلیم دی صحت دی د خوراک دغه د دغه مطبوعات او ازادي د انصاف فراهمي ده په دې ټولو کې په نړۍ کې د پاکستان چې کومه درجه بندي ده په هغه وادونو کې شامل دي کم چې پر لپسې په خطر روان دي په کرپشن کې او په نورو حکمرانۍ کې
مننه الیاس خان د تفصیل راکولو
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته تاسو نه خپنیغه د واشنگټن ډی سی نه ګوري د پاکستان حکومت د بهر مشته پاکستانی مزدورانو ریمیټنسز یا ملک لیګل پیسې د قومي اقتصاد مهمه برخه غنی خو مسافر وای چې د مخ کې په نسبت خرچي سیوا شوی نو د کورونو په مالی حالاتو کې ښکارا بدلون نه دی راغلی او نه پکې سیوا کارونه کول شي د پاکستان د مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د جنوري په میاشت کې مسافر خپل کورونو ته 3 ارب ډالر لیګلی چې د دسمبر میاشت د لیګل شو پیسو نه کم دي په دې اړه باندې نور تفصیل د دی خبريال عرفان بهادر د عرب اماراتو نه تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي
او متحده عرب امارات کې اوزوان وي چې د کوم مسافر تنخوا د زر نه یو نیم زر درهم پورې ده کسو هم دوی هر میاشت کورونو ته پیسې لیږي خو بچت پکې نه کیږي د تیر میاشت نه د مخکې میاشت ضرورتونه زیات وي نو دوی په سیوا پیسو لیږلو مجبوره کیږي نو کېدی شي دغه پیدا کمی اقتصاد ته رسی
منګه چې په 2019 کې رالو دوبای ته ډومبای پیرا باندې نو موږ 3000 روپۍ کور ته لیږلې کور حالات په خخ کلی روانو په گزاره وا روانه وا اوس او 1000 لیږو او بیا په کوم څه شي نه پاتې کیږي بس میاشت 13 نه وي پیسې ختمې وي بیا د دلته نه ایڈوانس لیږو
د فیصل آباد یو ځوان وی د کور مالی حالات یو خو د دوی خپل ضرورتونه هم نه پوره کیږي
اور میرے کو 8 سال ہو گئے ادھر دبئی میں
زما اتکالو شو دبئی کی 2014 کی راغلی ومه وس 2015 چلیږي خو مالی حالات هاغه شان دي چې کله د درې میاشتو په چټي زو نو دومره پیسې نه وی چې چټي په سړې تیر کړی
داسې ځوانان هم پاکستان چې وای مسافرې ور ل پیداور کړي او هغه کارونه یې کړي کوم چې د هیواد په مزدوري کې مشکلو
ما جب سے دبئی میں آئم تب سے میں
اکلنا دبئی تراغله ایم نو هر څه میسم چلیږي ما دوه چته کور جوړ کړای او دا صرف زکه چې دلته راتلو نه پس می پیسې ګټلی زکه چې مخکيره سره هیڅ نو
پہله سے مطلب بهتر ای
دو مخکې نه خوشوي یو دلته ګټلو پیسو سره مو مالی حالت بدل شوه کور مو چلیږي او اضافي کارونه هم پکې کیږي
خو صاد وی یواد خوراک نه دی نور کارونه هم راځي نو هغه د پاره دوی جدا پیسې لیږي اغه د خرچي په پیسو کې نکېږي
بس دې کې خو اباده او واده نکېږي خېټه تنه رسیږي دا دوره تنخاره شي بس گزاره ده روانه ده په الحمدلله شکر او په وباسو او اباده او واده د دې سیزن او ترتیب په کې نه جوړيږي او کو نو قرض براوړو ده بلنا
د پاکستان مرکزی بانک شمیرو تر مخه د متحده عرب اماراتو مسافرو په جنوري میاشت کې د دسمبر په مقابله کې 2% کموالی سره شپږ سوه دوه ملیون ډالر ریمیټنس لیږلی. دغه شان د سعودي عرب نه هم پیسو لیږلو کې 15% کموالی راغلی او 238 ملیون ډالر لیږلی شوی. سخت مالی کال د جولای نه تر جنوري پورې 6.8 بلیون ډالر پاکستان ته د مسافر لخوا لیږلی شوی، کوم چې تیر مالی کال دې موده کې 15.8 بلیون ډالر وو. خو د مسافرو په وینا نه د پاکستان اقتصاد ښه شوی او نه د دوی په مالی حالاتو کې ښکاره بدلون راغلی. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو اے ای.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویری ساته په ډیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساته لډي وسره اوسي.
زرګران وای په خبر کې د تیری یوي اونې په محل د سروزارو یوي تولي بیا کې 15000 روپۍ زیاتواله راغله او دغه اوس یو توله 2 لک او 90000 روپو ته رسیدلې. چلوجی مارکیټ ته د اخستونکو خلکو په ځای خرڅون کې ډیر راضي. تفصیل د ډیوه خبريال احسان احمد خان پراپور کې تاسوي.
د سرو زرو بیا کې پرله پسې د غیظافي په ځانګړي توګه خزي ډېر متاثر کړي دي. د پښتنو په ریواج کې سرو زرو کالو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي، خو لوړو بیو لوجه اکثره خلک دا وس نه لري چې سره زر واخلي. د خزو تر مخه د سرو زرو بیا کې اضافه هغه یو لامل دی چې لوجه اکثره جنکۍ په وخت د واده کولو نه پاتې شي.
زه په خپل دلته کې سره زر غشتون لراغلی ما، او چونکه د دې های ریټس چې ما وکتل نو دا د وسنه بار دي. زه په خپل ځانځنی اوس جواب هم کوم نو چې زه په خپل دانش ما فوټ کولی نو غریب سړی بس افورد کی.
بلخوا په وخت واده نه کېدو لوجه اکثره جنکای د احساس کمترۍ سره بیا د نفسیاتي ستونزو هم ښکار شي.
نن سبا کګوري کالی نه بغیر خواده کیږي نه که غریب دی کمالدار دی خامخه کالی خو کول وی. او زما په خیال چې دا ډیر غټ اثر په جنکو باندې زیات پری باسي چې پکور ناشتي دي. همدام یو غټه مسله ده چې هغه پکور کې بیا ناشتي وي د مختلفو مسایلو سره مخوي.
که یو خوا ولس د ګرانۍ لواجی نوې د سرو زرو کالی نشي غستلې، نو بل خوا اکثره خلک د نرخ سیوا کې دو سره زاړه سره بازار ته خرص لپاره راوړي ترسو سره زر خرص کړي او د کور ضرورتونه پرې پوره کړي. د پېښور مبشر حسین د سرو زرو بای لوړېدو وروسته د کور نه د سرو زرو کالی بازار ته خرص لپاره راوړي دي. وایي د کور ضرورتونه د ګرانۍ لواجی نه پوره کیږي، د دې لواجی دغه د سرو زرو کالو خرڅولو باندې مجبور شوې ده.
چې کوم مظالم روان دي هغه د پاره بیشتر خلک چې دا د خرڅي او ابدي والا د پاره او نور معاشي حالات نه سوا ډیر زیات ډیسټرب دي، کاروباری حالات داسې ډیسټرب دي چې هغه د پاره مجبورن هر سړی خپل دغه خرڅي دي.
سوداګر وای دا وخت مارکیټ ته 90% خلک سره زر خرڅولو لپاره راضي او دا نو سرو غستونکو شمیره د نش برابر ده، ولی چې خلک مجبور دي او په ګران بیا سره نشي اغسته.
هغه کوم ملک کوم معیشت ته هغه صدا ډیر زیات ریلیټډ دي، بیا ډالر صدا اونچ نه د دې راضي. خامخا چې دنیا کې کوم چلیږي لګیا دي یا جنگونه کیږي یا امریکا سره کوم ډیلینګز دي یا کوم ملک هغه د وژن خامخا دا اوتار چړو د دې راضي.
د پېښور د اندرشیر بازار سوداګروای کچری د هیواد معاشي صورتحال خشي او د روپۍ زور سیواشي نو هیله ده د سرو زرو بیا کم شي او دا بازار د پخوا په سیر یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
یو بار وړونکی ورګاډی د ګل یا دوشنبه په ورځ باندې د چین له جنوب لویدیز خار چونګ چینګ څخه د افغانستان په لور حرکت کړی دی. په دې ریل کې مواصلاتي آلات او نور پیداوار بار کړی شوی دی چې ټاکل شوی د افغانستان په ترقیاتي منصوبو کې به وکارول شي. تفصیل د پوادلا مې په راپور کې.
د چین له چونګچینګ ښار نه روان شوی بارونکې اورګاډی به د 12 تر 15 ورځو وروسته افغانستان ته ورسیږي. دا د بارونکې ریل د یوې نوې لارې پرانسته ده چې دا لار د چین له چونګچینګ ښار نه پیل او د قزاقستان، ازبکستان او نورو ملکونو په تیرېدو سره افغانستان ته رسیږي. هغه مواصلاتي آلات چې په دې ریل کې بار دي او افغانستان ته لیږدول کیږي، هغه د چینایي زی ټی ای ټیلیکام کمپنۍ پیداوار دي او ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ځایي مواصلاتي جالونو او اډانو په ودی او پراختیا کې استعمال کړي شي. په دې وروستیو کلونو کې د چین هیواد چونګ چینګ ښار په یو لوی تجارتي مرکز بدل شوی چې له هغه ځایه یو شمېر باروړونکي ریلونه یا اورګاډي یورپ او مرکزی ایشیا ته ځي. د دغو تجارتي بارونو حجم ورځ تر بلې زیاتیږي. تر اوسه پورې څه باندې 18,000 ریل ګاډي له دغه ښاره د 500 زیاتو ریل پټلیو باندې تللي چې دغه ریل پټلۍ مرکزی ایشیا او یورپ سره نښلوي. دغه تجارتي سامانونه د چونګچینګ نه د آسیا او اروپا څه باندې 100 تجارتي ښارونو او سیمو ته هم رسیدلي دي. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
د وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون ویدو تاسو ګوګل سټور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پرانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ
د پېښور های کورټ د کسیزه بنچ په یو مقدمه کې فیصله ورکړي او اړوند چارواکو او ادارو ته ویلي دي چې د کراچۍ او تورخم په مینس کې په لوی لارې غیر ضروري چک پوسټونه کم کړي او په خاصو ځایونو کې د قومي ادارو یو ځای پوسټي جوړي کړي چې ځای په ځای باندې د ټرانسپورټرانو د ودرولو د هغوی نه د پیسو اخستلو چلن کم شي. په دغه اړه باندې د ډیوه خبریال عثمان خان نور تفصیل د پېښور نه په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
عدالت ویل د کراچۍ او تورخم ترمنځ په کامی شاره د تجارتی گاړو د تګ راتک په لار کې زی په زی د بیلابیلو ادارو د چک پوسټونو په حق لدی احکامات عملی کړی شي، چې په سلورم سپتمبر کال 2019 کې د هغه وخت وزیر اعظم ورکړیو. دغه احکامات په دې لاره د پاک افغان او ترانزیت ټریډ د سامان وړونکو د گاړو د سازمان د طرفه د مختلفو ادارو لخوا زی په زی د ودرولو او د پیسو غوښتو د شکایتونو وروستو ورکړی شوی.
های کورٹ چکم دینو باقاعدہ پراپر آرڈر ایشو کو او آگا آرڈر ادو چې بھائی ان لیگل چسمر چک پوسٹوں نے دی دا ختم کی لیگل چیکنگ کوئی او پلیگل طریقہ او بل ایکسٹورشن چکم دے رشوت خوری مکمل ختم کی دب پی صورت پانی نہ ٹالریٹ کی
په فیصله کې های کورټ ویل غیر ضروری چک پوسټونه دي ختم کړي شي او د تجارتی گاړو د سہولت لپاره جوړ چک پوسټونه دي یو ځای ته راغونډ کړي شي، چې ترانسپورټران د بیلابیلو ادارو د اهلکارو لخوا د پیسو د غوښتو د چلن مخه ونیول شي. عدالت د سلورو پاڼو خپل فیصله کې ویل دا چلن نه یوازې حکومتي ادارو بلکې د حکومت لپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي او تجارت ته زیان رسوي.
اوس عدالت فیصله وکړه په ډېر خاغ سره امدا سره زه له ادارو نه غواړم چې دا فیصله عملي کړي. دویم یو شی له عدالت نه پاتې ده چې هغه ډرایونګ لایسنس د افغان ریفیوجیز چې کوم ای سی سی او پی او آر کارت لري د افغان ډرایونګ لایسنس باید موږ ته ترانسپورټ اداره راکړي.
پیښور کې د چیمبر چارواکي وایي د پاکستان د حکومت د لوري ترانسپورټرانو ته تجارتی گاړو سره د کلندر د تلو اجازه شته، خو د هغې د پاره قانوني تقاضي پوره کول پکار دي.
بشمیره گاڑی ټریډ پالیسۍ کې ځان نه درج کړي، نو که د کلندر غواړي هیلپر غواړي نو پاکستان حکومت خود ته وایي چې زه در کوم، خو څه قانون د لاندې خو به راضي کنه. دا خو امکان نه لري چې یو وارې په هغې باندې په یو موټر کې یو وارې هیلپر احمد وي، په دویم وارې پکې محمود وي، په دریم وارې شمشیر وي، نو څه پالیسی لاندې به خامخا ترانسپورټ هم ځان راولي او خپلې ذمهوارې به هغه هم پوره کوي. تعاون چې و نه کی دواړه جانبین، که پاکستانی ترانسپورټر افغانستان ته ځي قانون واضح دی. پاتې شو د پالیسۍ خبره، په ټوله دنیا کې د ایکسل لوډ دی، په چین کې د ایکسل لوډ باندې ګاډی ځي.
د افغان ترانسپورټرانو د اسوسییشن لخوا د خپل ستونزو د درخواست په لومړي ځل په 14 سپتمبر کال 2023 کې د های کورټ د انساني حقوقو سیل ته ورکړی شوی، چې وروسته د درخواست پر ایک پټیشن کې بدل کړی شو. عدالت ویل اړوند ادارې د هغه نور سہولیات او اسانتیاوې هم په نظر کې وساتي او تجارتی ترانسپورټرانو تجارت دی ورکړي چې یاد رټ پټیشن په اوریدنه یا فیصله کې احاطه شوی نه دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
د ټولنیز او کلتوري خندانو او د ورستو پاتې سوچ لوجه پخوا لوجه با پخوا جنکی د ساينس او ټیکنالوژي شعبو ته نه راتلی، لوی بدلون راغلی دی. د پیښور یو اعلی تعلیمي ادارې د آی ټی د شعبې یو پروفیسره ډاکټر سمیرا جوهر دا خبره کوي. هغې د ساينس او د ښځو او جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه او خبریال هاشم علي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
جنرلی سپیکنگ اول خو بجینه کې سوشیو کلچر نارمز د بجینه نه راتلې، بیکاز اغیت اویرنس نو، بیکاز یو نو او هنا وا ایجوکیشن چې دنو د پیرنټس کم او د ابا اجداد د کم نو غي بل یک جنه کې انکرج کولې نه. اوس شیزونا داسې نه دی، اوس چې دنو ډیر اویرنس راشو، اسپیشلی زبدا آی ټی خبره کوم، آی ټی کې به مخکې جنه کې ډیر کم وي. اوس مونږ ګورو چې آیا بیچ هر نوې بیچ کې چې دنو مونږ سره د پچھلے بیچ نه زیات جنہ کے راضی زب بیا ہوئے ماں چے دا تعلیم کمے دے مونگا سرا دا پویا کمے دے ٹھیک شو خلکو تدا نہ دا پتا چے ایجوکیٹ کے تاسو خپل مین دے خوین دے نو تاسو یو نوی جنریشن تا چے دنو یو ایجوکیٹڈ مور ورک وے یو تعلیم یافتہ مور چے دنو خپل بچیم چے دنو تعلیم یافتہ کولی شی زما مور چے دنو ایجوکیٹڈ وا تعلیم یافتہ وا دا دز تعلیم یافتہ یم زما بچی زما دوڑ لوریانی دی ماشاءاللہ غیم چے دنو تعلیمونه کی خزه اونو کې کئ انټيليجنت دي ٹھیک شو نو زما په خیال د ایجوکیشن کمی د تعلیم کمی چې د نو یو ډېر غټ وجہ ده
د آی ټی ساينس انجینيرنګ میتھس دا کیسه مشوبي اکثر له خلکو په دې طرف ته الکان زیات رجحان وی جنکو څه قسمه طریقې سره رجحان دي تفته سیوا کې دي شي څه داسې ګامونه حکومت او د کورونو په ستا غستل کې دي شي چې جنکای هم دې شوبې تراشي او د نن سبا د جدید دور کې د دې ضرورت په حق ته مو چې ضرورت شته
پرټیکولرلی د آی ټی کا خبره او کې نو هغه خو تاسو ته په د نن سبا ټول دور چې د آی ټی دی خو که تاسو ماته نه جنرالي تپوس کوي چې میتھس کې یا ساينس کې یا د نورو شوبو کې ولې نه زی نو زما په خیال کې حکومت د فیمل د پارا سو کوټه کی دی ان ټرمز اف نوکرو سیټونه کی دی په تعلیمونو کې په یونیورسيټو کې په ادارو کې نو بیا چې دینو زما په خیال دا سټوډنټس چې دی ودی ډېر زیات انکرج کیږي وغيبه دې طرف ته راتلیش بالکل زما پیرنټس سبا همدا خواست کوم چې خپل لوريانې چې دینو ایجوکیټ کې پلی لوریانه ضروری نه دا چې تاسو غی میتھس ته بوزین او فزکس ته نه بوزین او فزکس ته بوزین او کیمستری ته نه بوزین اینی فیلډ هر یو فیلډ چې دنو خده یو تعلیم یو مین سټیټس چې کوم دی هغه تاسو یو جینیل چې ورکوي نو تاسو نسلونه روخانه کوي
د وایس اف امریکا دی وسره خبر کولم له وخت څخه ول استاذ ډیره مهرباني ډاکټر سمیرا جوهر
ډیره مننه ډیره مننه
د پورتونخوا کروندګرو د غنمو په پټو کې پسرلی د غنو کروندا فیل کړي د خو سړنکار وای چې کډغه د وړي په موسم کې وکړل شنو حاصلات په زیاتی ملک وقاسی نور تفصیل وای
دا مخال د پورتونخوا صوبې کروندګر د غنمو په پټي کې د غنو په کروندا کې بوختي او په دې باور دي چې د غنمو سره سره بدګړې او چینو پیداوار هم ترلاسه شي گنی پدا سے حال کے کرل کیگی جسیڑن کے باور توخ کے دا گنی کرل ڈیر اغیزمن نہ بولی کرواندگر ہم دا پسرلی کرواندا اغیزمنا نہ گنی پغواڑی چدیو پٹی سخا پیو وقت کے دا غنمو او دا گنو دو ڈولا پیداوار ترلا سکڑی خدا چے دا زراعت محکمہ دا پسرلی لپارا دا نوی تخمن وڑواندیزونا کوی نو دوی دا حغی کر ولی نہ کوی
خوچ را چمالی علت برابر نجی اغا زراعت والا نه په پرمونو تزی نوی نوی تخم چکم راضی اغا یت کولی شي اور لکه مون کمزور کسان یو نو مون په دی وجه باندې اغا پرم والا لورزونه مون ته چخپل غنی روخ پات شي نو مون یې رب زده بو کو په دی وجه باندې لکه نغلې دا نغه خپل کار شړونو
دا غرنګ کروندګر دا دریز وړاندې کوي چې د دوی په سیمه کې په یخنۍ کې چنې پریوزي او د زراعت محکمې لخوا وړاندې کړل شوی تخمونه ورسره متاثر کیږي او دوی هم هاغه ستر چار زاړه تخمونه کری چې ګټه یې زیاته ده
مونږ جی د ډیر وخت نه 77 چار غنی کرو او اصل کې زمونږ په دې علاقه باندې پرو دي ډیر زیاته چنې اوس نو دمنګ د دې وخت تاکر شری دا دمنګ دلته کامیاب دی دلته موږ د اسوکر دلته نه کیږي دلته دمنګ چنه ډیره پرو دی یخنی ډیره زیاتې بار بار علاقو باندې کم دی اسوکر چیو شي نو هغه اوس هغه غنی چې کم دی نو به تاسو بلی دلی بیا هغه داسې دی چنه والی دی نو هغه بم دا علاقو د پاره اخري او دمنګ د علاقې د پاره هم د قصته تر چار غنی د ډیر وخت نه را روان دی تقریبا دا 14-15 سالو شو چې دوم دا غنی رم دا غنی ته هم دلته بدل نشو
کسه هم کاروندګر د موسمی بدلونونو ته په پام کتو سره خپل کاروندکه بدلون راوستو ته تیار نه دي نو د هغې لپاره د مردان د شوګر کراپ ریسرچ انسټیټیوټ د پسرلی لپاره نوی تخمونه معرفي کړي چې هغه کې اصرار شهید ګل رحمان 2021 عبد القیوم 2017 مردان 2021 مردان 2005 او 77/400 شامل دي خود دې د کاروندې طریقې سدي نو چارواکی وای
تاسو چې کله کار کوي نو په اکړ پسته یعنی د دوه جریب پسته باندې دوه بوجي ډي پی دوه بوجي ایس او پی او درې بوجي یوریا په سپلټ کې یعنی په تقسیم کې به دا تاسو ورکوي ورسره ورسره چې کوم د حشرات دي د چنجي دي زمنګ د غني زیات تر چې کوم نقصان ورکي پیداوار لا اغه د چنجي دي کم ته چمنګ بورر وایو نو دا غي د روکتام د پاره ور سره دي پفرونل ټایپ دغه شانت کی گرینیولز دي دغه فارمولا کې دا دي ور سره ور چي د کر پټیم کې او د فنګس د اټیک د پاره چیر فنګس اټیک پیونی شي پپوند چې ستوي نو دا غي د پاره دي فنجیساید هم په دغه د کر پټیم کې په سپری کې
وسیرون کی بیا تاکید کوي چې باید کروندګر دې موسمی بدلونونو ته پکتو سره پخپل کروند کې بدلون راولي او د پسرلی په زید د اسو په موسم کې د غنو کښت وکړي چې پیداوار ورته زیات تر لاسه شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا مردان.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پات ترسي تاسو نه خلی اجازه د لا فمان. We'll be right back.